The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جو رادیو د نن خالي ورځ د کال 2023 پر ورې د میاشتې شپږ ویشتمه نیټه ده. د دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د روس انټرفاکس خبري اداره وایي چې روسي پوځیان د یوکران سویل ختیځ برخه کې د میلیټوفول په نوم ښار نیولې او پایتخت کیف تر څنګ یې په یو شمېر نورو ښارونو د درنې او وړې وسلې سره حملې سیوا کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په یوکرين د حمله په اړه قرارداد روس ویټو کړي او پرې نیوه کې کړي. چین، هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي او امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړي. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د روس انټرفاکس خبری اداره وایي چې روسي پوځیان د یوکرين سویل ختیځ برخه کې د میلیټوفول په نوم ښار نیولې او پایتخت کې ترڅنګ یې په یو شمېر نورو ښارونو د درنې او وړې وسلې سره حمله سیوا کړې دي. د یوکرين چارواکو د یو نیم لک آبادی ښار میلیټوفول د روس عسکرو لخوا د نیولو په اړه باندې څه نه دی ویلي، خو د روس دفاع وزارت یې انټرفاکس خبری ادارې ته پخلی کړی دی. د زیارت په ورځ شروع شوې دې جګړه کې به دا د یوکرين لومړی ښار وي چې روس لخوا نیول شوی. د یوکرين چارواکو نن سهار ویلي وو چې د تور سمندر نه د روس پوځیانو کروز میزایلې د یوکرين په میریفول سویل ختیځ کې په سمی او ختیځ کې په فولوټاوا ښارونو گذار کړی دی. تر دې وخته د مرګ جوړلو په اړه باندې کوم تفصیل میډیا ته نه دی څرګند کړی شوی. د روټرز خبری اداره د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د کیف مرکزی برخه کې ډزې شروع شوې، خو کوم نور تفصیل یې نه دی ویل شوی. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي قام ته په ویډیو پیغام کې ویلي چې وسله به نه غورځي او د خپل وطن دفاع به کوي. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې د خپل وړو ګاونډیو هیوادونو نه روس ته لوی خطر به ختمي او په اشاره سره وایي چې د یوکرين مشرانو نازیتو به لمیانځه وړي، کوم چې د په ختیځ یوکرين کې د روس په لو په وجنه تورن کړي. د یوکرين او غربي نړۍ چارواکي دغه تورن ردی او بې ځایه پروپاګاندا یې بولي. غربي نړۍ په روس ګڼ شمېر بندیزونه لګولي چې بینکونه یې ورله په تور فهرست کې اچولي او صادرات یې هم ورله د بندیز لاندې راوستي دي. په اني حال کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې په یوکرين د حملې په اړه باندې قرارداد روس ویټو کړی دی او پرې نیوه کې کړي، خو چین، هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ټول 15 غړو هیوادونو کې یوولس نورو د قرارداد په حق کې رای ورکړي دي. د غونډې مشري د روس استازي واسیلی نابنزیا کوله سوک چې روانه میاشت په خپل نوبت د غونډې مشري په غاړه لري. د قرارداد رد کړ او وی ویل چې دا نه یوازې د روس بلکې د یوکرين د خلکو د ګټو په ضد هم دی. د امریکا سپینې ماڼۍ د روانې جګړې له کبله راپورته شو ستونزو او بشري مرستو لپاره د 6.4 ارب ډالر غوښتنه د کانګرس څخه کړې ده او صدر بایدن خارجه وزارت ته د 350 میلیون ډالر پوځي سازو سامان لپاره د ورکولو امر هم کړی دی. امریکا د روس په صدر ولادیمیر پوتین، خارجه وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شیویګو او د پوز مشر ویلری گراسی موووف باندې بندیزونه پر ځای کړی دي. اروپایي اتحاد او برتانیې د وړاندې نه د روس د صدر اساسي کنګل کړی دي. کینیډا هم دغه ته ورته ګامونه اخستي. که څه هم جګړه توند شوې ده، خو روس او یوکرين دواړو چارواکو د خبرو شروع کولو اشاره ورکړي دي. د یوکرين د صدر وایاند ویلی پر اتلونکو شیبو کې امکان شته چې روس او یوکرين د مذاکراتو لپاره په وخت او ځای سلاشي. روس په بلاروس او یوکرين په ورسا کې د خبرو کولو وړاندیزونه کړي دي. خو د امریکا خارجه وزارت وایاند نیټ پرایس وایي چې د روس لخوا د خبرو غوښتنه د ټوپک په زور ده او د پوتین پوز به ارومرو بمباري ودرېږي که چېرې دوی خبرو کې غرضي وي. امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړی دی. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه وکړه هم شامل ده. د مالی چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه جواز په دې غرض جاری شوی چې په طالبانو باندې د امریکا بندیزونه د هغه معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشری مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده، او دا ښکاره کوي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره مرستې لپاره خصوصي سکتور، نړیوالو شرکتونو، متحدینو او د خیر ښېګڼې ادارو سره کار کولو ته ژمنه ده. د امریکا د مالی وزارت مرستیال مشر ادیمو په دې اړه باندې ویلي، د امریکا افغانستان ته د بشری مرستو د جاري ساتلو او په دغه هیواد کې تجارتي او مالی فعالیتونو ته د اسانتیاو د برابرولو په دوامداره توګه ضروري ګامونه اخلي. د زیاته کړه چې تازه پریکړه د دې حقیقت پر وړاندې کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو سره موږ هغه اندېښنو ته توجه وکړو چې بندیزونه یې د تجارتي او مالی فعالیتونو په وړاندې رامنځته کوي، او په عین وخت کې طالبانو د حقاني شبکې او نورو نامطلوبو کسانو لاسته د مالی سرچینو د لویدو مخه ونیسو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د امریکا د مالی وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو تجارتي فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به یې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. بلینکن زیاته کړې چې دا خبره واضحه کوي چې په طالبانو باندې به بندیزونه دوام ولري. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په طالبانو حقانی شبکې به تر هغه وخته د امریکا بندیزونه جاري وي چې له خپلو ځپونکو کړنو څخه لاس په سر شوي نه وي. اعلامیه زیاتوي چې غیر دولتي ټولنو څخه تمه کیږي چې له پوره شفافیت څخه کار واخلي چې مالی مرستې او پیسې په غیر قانوني کړنو مصرف نشي. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په ماین چاودنه کې یو کم عمره الک جوبل شوی. بل لورته د پاکستان فوز افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې د عملیاتو په محل د یو ترخاګر د وجلو دعوه کړې ده. د سرکاري میډیا تر مخه فوز ویلي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې یې د استخباراتي معلوماتو په اساس د ترخګرو پر ضد عملیات کړي او د ډزو په نتیجه کې یو ترخګر وجل دی. د وجل شوي تن په جنګلو نه لښکره کړی شوي، خو ویل شوي چې هغه د چاودنو ماهر او ترخګرو کړنو وژنو او تاوان لپاره د تختولو په پیښو کې ککړ وو. په بیان کې د وجل شوي تن نه د وسلو او نور چاودیدونکو توکو ترلاسه کولو هم ویل شوي.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ڈیوا ده. خبرونه مو اوریدل و سم راځو د مهمو راپورونو ولوریدا. د یوکرین په پلازمینه کې نن د خلیه شنبه په سهار چاودنې او ډزې اوریدل شوې، او د پلازمینې په کنټرول کې اخیستلو لپاره د روس او یوکرین د پوځ ترمنځ جګړه روانه ده. یوکرایني چارواکو په خلکو غږ کړی چې د روسي پوځ په وړاندې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. په کیف کې د پوځ په اړه برید شوی، خو د یوکرایني پوځ ویلي برید په شاتم بولې. د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وړاندوینه کړې چې نن ورځ به ډیره سخته جګړه وي. په دې اړه نور حال د ارباب محمود علي په راپور کې اوري.
د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د وړاندې نه ویلي وو چې په کایو کې به د خالی پورس جګړه زور نیسي. د په ټویټر لیکلی وو چې کایو ته د خصوصي پاملرنې ضرورت دی او دوی سرخار د لاسه نشي ورکولی. زیلنسکی د خالی پورس په ټویټر لیکلی دی چې د فرانس صدر ایمانوئل مخرون سره یې خبرې شوې دي، او دا چې یوکرین ته د ملګرو نه وسله او نور آلات په لاره دي. د لیکلی دی چې د جنگ خلاف ائتلاف کار پیل کړی دی. د روس دفاع وزارت د خالی پورس وویلی دی چې د روس ځواکونو د یوکرین جنوب مشرقي خار نیولی دی. د امریکا او مغربي ملکونو چارواکو د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د یوکرین د حکومت د مشرتابه ختمولو د پلان لاندې په کایو او نورو خارونو کې د روس د ځواکونو پرمختګ د مخ کې پشان نه دی پاتې. د ماسکو او مغربي ملکونو ترمنځ د ځکني حالاتو سره سم د معلوماتو جنگ هم زور نیولې دی. د امریکا د دفاع یو اعلی چارواکي د نوم نصر غندول په شرط خبريالانو ته ویلي دي چې د جنگ شروع کېدل را پدې خو روس د 200 نه زیات بالستیک او کروز میزایل استعمال کړی دي، او زیاتره دوی د یوکرین پوسټ پنه خکړی دي. خو چارواکي زیاته کړې ده چې د استخباراتي معلوماتو تر مخه عملیات د عمره په اسانه سره نه دی روان، څومره چې د روس د کمانډرانو خیال وو. چارواکي ویل دي چې روس ته د دوی د سوچ نه زیات مزاحمت را مخته شوی دی، او د زیات شمیر باوجود روس تر دې دمه داسې نه د ښکار کړې چې روس برلاسه دی، او د یوکرین د هوا د لا دفاعي نظام یې هم د منځه نه دی وړلی. زیلنسکی په کایو کې د خلکو مرستو ترلاسه کولو په خاطر د ښار نه د تښتېدلو ګنګوسې رد کړي او ویلي دي چې د حکومت چارواکي د ملک د خپلواکۍ د دفاع لپاره په ښار کې موجود دي. په سوشل میډیا د روس میجر جنرال ایګور کوناشنکو ویلي دي چې هیواد یې د یوکرین د 200 نه زیات پوځي مرکزونه او نور آلات تباه کړي دي. دغه سي د یوکرین جوړ شمېر جنگي جازونه، هلیکاپټر او پوځي ګاډي یې هم تباه کړي دي. د روس پوځ د جمعې پر ورځ ویلي دي چې دوی د کایو په شمال غربي سیمه کې یو اهم ایرپورټ په خپل ولکه کې اخیستی دی. تر دې دمه د روس تداوو پخلی نه دی شوی، خو د یوکرین چارواکي وایي په سیمه کې جګړه روانه ده. د یوکرین خارجه وزیر دیمیترو کولیبا په ښار کې د راکټونو بریدونه غندلې دي او ویلي دي ځینې په ولسي علاقو کې هم گزار شوی دي. مغربي چارواکي د یوکرین د ځواکونو تعریف کوي، خو خبرداري کوي چې حالات ډېر نازک دي او ډېر په تیزۍ سره بدلېدلی شي، ځکه چې د یوکرین د پولیس سره موجود د روس د 190,000 ځواکونو دریو کې دوه برخه ځواکونه لا په جګړه کې برخه نه اخلي. دوی خبرداري کوي چې د یوکرین د پوځ حوصله ماتولو لپاره روس د ځکني حالاتو په اړه غلط معلومات هم خپروي. د یوکرین په شمالي او جنوبي سیمو کې د روسیې د ځواکونو د پرمختګ باوجود د پینټاګان ویند جانکر بده چې مې پرز د یوکرین د ځواکونو لخوا د مزاحمت ستاینه کړې. کربی ویلي دي چې د امریکا د هر قسمه شایانو نه د دفاع لپاره د یوکرین سره د مرستو لارې لټوي. د جمعې پرز د امریکا صدر جو بایدن سټیټ ډپارټمنټ ته د یوکرین سره د پوځي مرستو لپاره د 350 میلیون ډالرو ورکولو امر لاسلیک کړی دی. پینټاګان د نیټو د فیصله هرکلی کړی دی. نیټو د روس د زورورتیا خلاف د جمعې پرز د ځوابي ځواکونو څنګه فعاله کړې ده. کربی ویلی دی چې دا لا نه د معلومه چې هغلی پوتین د یوکرین پورې پاتې کېدل غواړي او که د دې نه مخکې هم تللو اراده لري، ځکه د نیټو د توان او د ائتلافیانو د ډاډ په خاطر دوی د مرستو لارې لټوي. نیټو د جمعې پرس ویلی دی چې دوی به د یوکرین د حکومت او پوست مرستې کوي او خبرداری یې کړی دی چې د اتحاد د غړي ملکونو د دفاع لپاره یې غیر معمولي ګامونه پورته کړي دي. د جمعې پرس د بلتون خوخو د واک لاندې د علاقو د خارجه وزارت چارواکو سره د خبرو اترو وروسته د روس خارجه وزیر سرګی لاروف خبریالانو ته ویلي دي چې کله هم د یوکرین ځواکونه مقاومت ختم کړي او وسله کېږدي، نو دوی څه وخت هم د خبرو لپاره تیار دي. د یوکرین د صدر دفتر وړاندې ویلي دي چې دوی د روس سره د بې طرفه حیثیت باندې خبرو ته تیار دي، خو غواړي دوی ته ضمانتونه ورکړل شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
امریکا د جمعې په ورځ اعلان کړی چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنی چارو وزیر شتمنۍ کنګل کړي. له دې وړاندې د غام اروپایي اتحادیې او برتانیې پورته کړی و. د روس د ولسمشر او بهرنی چارو وزیر پر ضد د غامونو په داسې حال کې اخیستل شوی چې په نړیواله کچه په یوکرین د حملې پر سر د روس د حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو هڅې روانې دي. په دې اړه نور حال د افتخار حسین په رپورټ کې.
امریکای، برتانیې او اروپایي اتحاد د روسیې پر صدر ولادیمیر پوتین او خارجه وزیر سرګی لاروف دغه بندیزونه په برسلز کې د غونډې وروسته اعلان کړی دي چې مهم سیس پکې د دغه دواړو چارواکو د بینکونو اکاونټونه او اساسي تړل دي. د روس خارجه وزارت په خپل خبرګون کې ویلي دي چې د غرب دغه بندیزونه د دوی په خارجه تګلارې کې بې وسیخي. د برتانیې خارجه سکرتر لیدستراس په ولادیمیر پوتین او سرګی لاروف دغه بندیزونه اعلانولو په وخت ویلي دي چې روسیه پر ضد به د اقتصادي بندیزونو تګلارې تر هغه جاری ساتي تر څو چې د یوکرين خودمختاري پر ځای کړی شي نه وي. دا سړي کم لیدل شوی دي چې په یو واکمن حکومتي مشر باندې نیخ پنیغا بندیزونه پر ځای کړی شي وي. د اف پی خبری ادارې تر مخه په نړۍ کې دا وخت یوازې په دوه واکمن حکومتي مشرانو د اروپایي اتحاد بندیزونه لګول شوی دي چې پکې د شام صدر بشار الاسد او د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشنکو شامل دي. د اروپایي اتحاد او امریکا دا نوي بندیزونه د هغه پراخه بندیزونو برخه ده چې پکې د روسي بانکونو د تیلو پیداوار او دفاعي سيزونه په نخښه کې شوی دي. اروپایي مشرانو د ملاقات په وخت دا هم ویل دي دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې په صدر پیوتن د هیواد نه د بهر وتلو بندیز ولګول شي، ځکه چې اروپا د خبرو اترو لارې نه تړل غواړي. د یوکرین خارجه وزیر په خپل ټوئیټر پاڼه غوښتنه کړې ده چې وخت اروپا پر روسیې د سویفت نومې سخت بندیزونه ولګي، د کوم سره چې روسیا به د نړیوال پیسو د ورکړې راکړې، کاروبار یا انتقالولو د نظام نه بهر شي. امریکا هم په روسیه او ولادیمیر پوتین د اقتصادي بندیزونو لړۍ پیل کړې ده او صدر بایدن چې کوم مهم بندیزونه اعلان کړي دي په هغه کې د روسیې بانکونه د پوتین ځنې نږدې ملګري او د تیلو کاروبارونه په نښه شوي دي. د روسیې پر ضد اقتصادي بندیزونو د ونډو بازار هم اغیزمن کړی دی او نړیوال سټاکس مارکیټونه وزیدلې دي. رپورټونه وایي د امریکا په شمول اروپا او نور یو شمیر هیوادونو کې به تیل ګرانیږي چې ورسره امکان دی عمومي ګرانی هم زیاته شي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
اوکراین کې د روس ته حمله وروسته په دغه هیواد کې ګڼ شمیر پاکستانی زده کوونکي او نور خلک هم په هغو خارونو کې بند پاتې دي چېرته چې جګړه روانه ده. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي زده کوونکي دي ژر تر ژره د ټرنوبل ښار ته لاړ شي او هلته د دوی سفارت په بشپړه توګه فعال دی او کولی شي چې له اوکراین نه د دوی د راوستلو چارې تنظیم کړي. نور حال د ډی وی خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې اوري.
د خیبر پختونخوا د سوابای زیلې سره تعلق لرونکي ثنا الله د یوکرین په سومی نومي ښار کې د طب پوهنتون کې د دریم کال زده کوونکی دی. وای په دې پوهنتون کې ورسره 15 نور زده کوونکي هم دي او د تیرو دوه ورځو نه دغه ښار د روسي پوځیانو په ولقه کې دی. ثنا الله وی ویډیو ته د واتس اپ د لارې ویل دوی د تیر یوې اونۍ راهیسې د پاکستان د سفارتخانې سره رابطه کوي خو د سفارت له خوا ورته ویل کیږي چې د ټرنوبل ښار ته لاړ شي. هغه ویل دوی نشي کولای چې دغه ښار ته لاړ شي ځکه چې په سومي ښار کې د سورلو گاډي نشته، ریل گاډي ولال دي او په ښار کې ټینکونه ګرځي او ډزې کیږي.
یو شپه مخ کې خو بالکل مونږ سره دازه کې په یو کیلومتر کې یو بلډینګ ملډینګ وشته ره په 500 متر کې مراته وشته ره. زه خپل ځاني په شیلینګ کې ګر شو ما بس خدای لګ لګ سپ کې بچ کړم. نو په داسې وحشت کې هغه کې چې د نوې سوق مونږ سره د دیو جی په سیټي کې سوق داسې نه دي چې مونږ دلته نو باسي ځکه ترانسپورت واسپورت هغه یې د کسان یې ریدلی.
د پاکستان سفارتخانه ویلي د پاکستانیانو سره په رابطه کې دي او د رئیسلو حسیه کوي. مهرات خان چې یوکرين کې کاروبار کوي وایي د سرخار کیف نه بیګا د شپې راوتلې دي. هغه ویل کیف خار باندې تیر شپه د روس پوز بریډ کړي خو دوی پکې بچوتلې دي او چې کوم یورپي ملکونو خپلې پولي د یوکرين کډوالو د لپاره پرانیستي په هغه لور روان دي. هغه ویل په لاره د ډیرو تکلیفونو سره مخ دي.
پل گاڑی کی روانی او سامان ما مانا غره چې ځان لا غلا را باندې سره سره کنه پینه راوځي او گاڑی کی کیږي او نور مشکلات داري چې لکه رش ډیر ډیر هر سره روان دی او پېټرول پمپ باندې مرشته پېټرول پمپ کې هم ډیر ټیم ولاړی.
د پاکستان قومي هوایي شرکت پی ای ای ویان عبد الله وی ویډیو ته په لګل شوی خبر پاڼه کې ویلي پی ای ای په یوکرين کې د ګیروشو پاکستانیانو د لپاره پیزي عملیات ترتیب کړي او سباله یعنی د اتوار په ورځ د پاکستان نه پولند ته د دوه ولوتکو روانولو تیاری مکمل کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یوکرين په پوله نږدې خارونو او په ځانګړي ډول لبلن کې د ایرپورټ انتظامات پوره نه دي ځکه په ممکنه توګه الوتکې د پولند پلازمینی ورستا تللې شي.
جو بارڈر کے نزدیک والے ایئرپورٹ تھے وہ جو بڑا جہاز ہے کیا ہے کہ اس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتے.
دا ویان ترمخہ پاکستانی سفارت خانہ دا ٹولو خلکو سره پر رابطہ کیدا او معلومات ورته ورکی. نوموړي پرون ویلو په یوکرين کې د موجودو 2000 پاکستانی زده کوونکو د بیرته راوستلو لپاره عملیات تیار دي. په یوکرين کې موجودو پاکستانیانو کره شمیره نه ده معلومه او نه لا تر اوسه د پاکستان حکومت څه ویلي دي چې څومره پاکستانی وګړي په یوکرين کې موجود دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
روس او یوکرين د جګړې لامل په زیات شمیر پاکستانیان په یوکرين کې بند پاتې دي چې په دغه ډله کې یو د چمن سرحدي خاروسیدونکو عطا الله چکزی هم شامل دی. نو وړي تیر ورځ د ډیوی سره په یوې ځانګړې مرکه کې د پاکستان حکومت څخه خوندې ځای ته د رسیدو غوښتنه کړې. نعمت الله سرحدي پرې یو راپور استولای.
په یوکرین کې د روانې جګړې لامل هلته په زیات شمیر پاکستانیان بند پاتې دي چې د حکومت پاکستان څخه دوی خوندي ځایونو ته د انتقالولو غوښتنه کوي. دغه پاکستانیان اکثره د تعلیم لپاره په یوکرین کې موجود دي. په دغه پاکستانیانو کې یو د چمن سرجه شار وسیدونکو کې اتاولا څخه هم شامل دي چې هلته د میډیکل یونیټ طبي زده کړې کوي. د جمعې په ماښام د وی وی ډیو په یو پروګرام کې د کوربا منځ شي سره په خبرو کې اتاولا څخه وویل چې دا وخت دوی په خار کې زیرزمین ریلوی سټیشن کې حصار دي. دوی د پاکستان د سفارت څخه هم غوښتنه کړې ده چې دوی د خوندې ځایونو ته انتقال کړي. خو هلته د پاکستان سفیر په ټولنیز رسنۍ خبر کړي په یو پیغام کې دغه زده کوونکو ته په خپل ځایونو کې پاتې کېدو امر کړی وو چې ډېر ژر به دوی خوندې ځایونو ته انتقالولو لپاره انتظامات بشپړ کړي. په یوکرین کې بند پاتې د تاولا دلته په چمن سره د شهر کې پلار اجایت الله هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې دوی د دوی خوندې ځای ته رسولو کې مرسته وکړي. د ده په وینا تیر شپه یې رابطه ورسره سبې ده.
دی برای ماشان پاکستانی پر وو بجے پر پنځه شکم د زیات کم راته بجے مر د دې سر مصايبه پر موبایل وکړ. دی ول چې مر لاړ د ګاډي لندول مر ته سفیر ویدو چې مر ټکسان کړی دي تی ورته تی بل شهر ته و بس هغه چې دی ورغلی و بر درې بجے ورغښتل تر پنځه پر دی مر انتظار وکړي. ګاډي رانه ټکسان کنسر شو مر ته ول چې دا ټکسان پنځه ورځې مخکې سوي دي ستیا نه دي سي مر برته لاړ زایته زمږ حالات چې سر خراب دي موږ دې شهر سوه بس بل شهر ته دي انتقال کړه. نو دا د پاکستان د حکومت او د دغه سفیر په اوکرين کې دي موږ دا خوښتي چې دې ژر د ژر و بس یو مافوز دای ته ورسي.
په دغه محل د اتاولا ورور سناولا و وی وی دیوته وویل چې د اتاولا د ژغورین د پاره د حکومت پاکستان سره رابطې کړې دي خو هغه ودی ته څه جواب نه وایي.
نو ویل چې مثلا زموږ حالات چې دی انګامې دي موږ غواړو چې موږ زموږ سفیر زموږ ناراو او ری او موږ و بس د شهر سره بل شهر ته می پوزه زای. وای صبر وکې شکر گزاري ادا کو چې هغه د دوه انټرویو وکړه او د دوه ژغه د دنیا دنیا در کونج پورې ورساوي او په زیات کار د منځه شې د سچین د دوه اواز ورساوي د دنیا در کونج پورې.
په یوکرین کې هزار پاکستانیانو کرش مېره تر اوسه حکومت پاکستان نه ده شوبلې. خو ویل کېږي چې په زرونو پاکستانیان هلته اوس هم هزار دي. خو تر دمګړي پورې د حکومت پاکستان لوري دغه پاکستانیان خوندي ځایونو ته لیږلو د پاره انتظامات په اکل نه دي ویل سوي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا په نړیوال مارکیټ کې د خامو یا اومتیلو زیاتو بایو سره او د ډالر په مقابل کې د روپی د قدر د کمی په وجه پاکستانی مطبوعات وایي د راتلونکي میاش مارچ د لومړۍ نیټې څخه د پټرولو په بایو کې د 10 روپی فیلټر پورې زیاتوالی راځي. خو په خبر پښتونخوا کې ځایي اوسیدونکي او کاروباریان اندېښمن دي چې له دې سره به کارونه او روزګارونه نور هم اغیزمن شي. اقتصاد پوهان وایي د روس لخوا په یوکرین د حمله وروسته خام تیل هم ګران شوی او پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې راکمه شوی او د هغې اثرات د تیلو په بیو پریوزي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا مردان خار کې د ترانسپورت یا گاډو د روزګار سره تړلې محمد علي وایي ک د تیلو قیمتونه هر 15 ورځې پس په دې رپتار سره ګرانيږي نو روزګارونه به ختم شي. دی وایي حکومت خپل خرڅونه نه راکموي او ټول زور بیا غریب ته لاړ شي.
یو گاډي سره 15 کسان پر روزګاري کله کدا شانت هغه 24 ګڼې کې ډیوټي ده نو د دغه په ځای د دې باندې 10 کسان پر روزګاري ده چې یو شیف زیو بل لازمي چې دا ودرېره دې سره د ډیرو خلکو دغه چولې بندېږي.
د پاکستان انګریزی ژبې ورسپانه ډان د مرکزی حکومت د ذریعو په حواله وایي د مارچ د میاشتې نه بعد د پېټرولیم مصنوعاتو په بیو کې 10 روپۍ لیټر نور اضافه وشي. پېټرول به 15 روپۍ 75 پیسې لیټر ګران شي او ډیزل به 4.5 روپۍ لیټر سیوا شي او په دې کې 4 روپۍ لیټر پېټرولیم لیوي د دې نه علاوه ده. د دې وړاندې مرکزی حکومت د روانې میاشتې په 14مه نیټه د پېټرولیم مصنوعاتو په بیو کې 12 روپۍ لیټر اضافه کړې وه. مرکزی حکومت وایي په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولو زیاتی شوی دی او د مرکزی حکومت لخوا په پټرولیم مصنوعاتو جنرال سیلز ټیکسونه هم ختم کړی شوی دی. په دې حق لا د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي په نړیواله کچا د مخپزیاتی خام تیلو قیمتونو لوجه په پاکستان کې هم اثرات پیوزي.
یو جو بڑھتی ہوئی تیل کی قیمت ہے اس کے
دوی وائی د خام تیلو د زیاتو بیولو وجه په پاکستان هم گنشمیر اثرات پریوزی یوازی دانه چې تیل گرانیږي بلکې د دې په وجه د پاکستان په درآمدی بل کې هم اضافه کیږي او ورسره د تجارتی خسارې په وجه پاکستانی روپے هم د ډالر په مقابله کې کمزوري کیږي او پاکستان ته بیا د پیسو په واپس کې مشکلات مخې ته راځي او د هغې بوج بیا په عام وګړي پریوزی دوه ورځې وړاندې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیا $115 بیرل ته رسیدلې وه خو اوس په دې کې کمی راغلی دی څېړنی وایي اوس هم په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیا د $10 پی بیرل نه زیاته ده اقتصادي پوهان وایي د پاکستان حکومت د پور اخستو لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره هر میاشت په پیټرولیم لیوي کې ₹100 لیټر اضافه منلې ده او دا وخت حکومت په پیټرولو پیټرولیم لیوي نږدې ₹83 لیټر اخلي په ډیزلو ₹10.30 په لایټ ډیزلو ₹9.5 او د خاورو په تیلو ₹15 لیټر لیوي ترلاسه کوي او دا رقم بیا په قابل تقسیم محاصلو کې هم شامل نه دی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.com ٹویٹر @voa.diva
خبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په ماین چاودنه کې یو کم عمر هلک ژوبل شوی دی بل لور ته د پاکستان پوځ ویلي د افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان په سپینوام علاقه کې عملیات کړي او د یو ترهګر د وژلو دا وایي کړي نور حال د عدنان بیټنی څخه اوري
د سرکاري میډیا تر مخه پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د ډزو په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی دا وژل شوی تن پیژنګلو نه ښکارا کړی شوی خو ویل شوی چې هغه د 14 ماهر او تر هغه وروسته وژنو او تاوان د پاره د تښتونه په پیښو کې کار وو په بیان کې دا وژل شوی تن د وسلو او نور چاودونکو توکو تر لاسه کولو هم ویل شوی پروند جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په خانګورم علاقې کې یو مېن 14 شوی چې پکشي یو کم عمر هلک ژوبل شوی دی د سیمینا پولیسو دغه پیښه تایید کړي او ویل شوی دی مېن 14 په نتیجه کې ژوبل شوی هلک د وانه روغتون ته وړل شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په فیسبوک ویلي په 14 کې د هلک لاس پریش شوی دی هغه ویلي دا لومړی پیښنه ده داسې پسلګونو پیښې شوی چې ځاتره پکې زرانه او ماشومان په هدف شوی دی نو موري ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ په اولنۍ غوښتنو کې د مینو پاکول شامل دي کوم چې تر اوسه نه ده منل شوی د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د روان کال په 15 جنوري ویلي وو په قبایلی ضلع کې د مینو پاکولو لپاره 15 نوي ټیمونه پر ځای کړی شوي دي او د مینو پاکولو په وخت امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي هم دي په شمالي وزیرستان کې د وسلوال د وژل نوړاندې 13 ورځ د پاکستان پوځ ویلي په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوال پر ضد عملیات کړي او شپږ وسلوالي پکې وژل دي ویل شي وو د وژل شي وسلوال پیژنګلو د محمد علي متي الله محمد عمر اختر حسین شیر او وسیم په نومونو شایوا چې د شمالي وزیرستان ځای اوسه درکې وو خو په خبر کې دا نو ویل شوی چې ورسوي کسانو تړاو د کومې ډلې سره وو د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوال د وژلو د تازه دعوی په داسې حال کې کړي چې د پاکستان امنیتي سرچینو تایید کړي چې د لاکونګر ځول شوی ډلې تاریخ طالبان پاکستان سره خبرې رافاري دي خو تاریخ طالبان پاکستان په دې اړوند په خپل څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی بل نور ته په افغانستان کې طالبان په واقع دراتلو ورسته په شمالي وزیرستان او نور قبایلی ضلعو کې د بد امنۍ پیښې سیوا شوې دي شمالي وزیرستان افغان پولیس سره جوړه د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع ده او د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد دغه د ضرب عزب په نوم پوځي عملیات کړي وو او دا وایي کړي وو چې دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده په امنیتي ځواکونو د کېدونکو څخه تر بریدونو پړه د پاکستانی طالبانو تاریخ په غاړه اخلي چې سره چې تیر کال د نومبر په میاشت کې حکومت د ایوي میاشتې دزبندي کړې و خوړسته پاکستانی طالبانو حکومت سره د دې دزبندۍ د ختمولو اعلان کړی وو عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې 28 نیټه ده. د دې یو ساعته خبري خپرونه کې درته ځو. اشفاق محمد هر کله وایو مړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. د روس انټرفاکس خبري اداره وایي چې روسي پوځیانو د یوکرين سویل ختیځ برخه کې د میلیټوفول په نوم ښار نیولې او پایتخت کیف تر څنګ یې په یو شمېر نورو ښارونو د درنې او وړې وسلې سره حملې سیوا کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په یوکرين د حمله په اړه قرارداد روس ویټو کړي او پرې نیوکه کړي. په چین، هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي. او امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړي. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د روس انټرفاکس خبری اداره وایي چې روسي پوځیانو د یوکرين سویل ختیځ برخه کې د میلیټوفول په نوم ښار نیولې او پایتخت کې یف تر څنګ په یو شمېر نورو ښارونو د درنې او وړې وسلې سره حمله سیوا کړې دي. د یوکرين چارواکو د یو نیم لک آبادی ښار میلیټوفول د روس عسکرو لخوا د نیولو په اړه باندې څه نه دی ویلي، خو د روس دفاع وزارت یې انټرفاکس خبری ادارې ته پخلی کړی دی. د زیارت په ورځ شروع شوې دې جګړه کې به دا د یوکرين لومړی ښار وي چې روس لخوا نیول شوی. د یوکرين چارواکو نن سهار ویلي وو چې د تور سمندر نه د روس پوځیانو کروز میزایلې د یوکرين په میریفول سویل ختیځ کې په سمی او ختیځ کې په فولوټاوا ښارونو گزار کړی دی. تر دې وخته د مرګ جوبلو په اړه باندې کوم تفصیل میډیا ته نه دی څرګند کړی شوی. د رویټرز خبری اداره د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د کیف مرکزی برخه کې ډزې شروع شوي، خو کوم نور تفصیل یې نه دی ویل شوی. د یوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکي قام ته په ویډیوي پیغام کې ویلي چې وسله به نه غورځي او د خپل وطن دفاع به کوي. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې د خپل وړو ګاونډیو هیوادونو نه روس ته لوی خطر به ختموي او په اشاره سره وایي چې د یوکرين مشرانو نازیتوب به لمیانځه وړي، کوم چې د په ختیځ یوکرين کې د روس په لو په وجنه تورن کړي. د یوکرين او غربي نړۍ چارواکي دغه تورن ردی او بې ځایه پروپاګاندا یې بولي. غربي نړۍ په روس ګڼ شمېر بندیزونه لګولي چې بینکونه یې ورله په تور فهرست کې اچولي او صادرات یې هم ورله د بندیز لاندې راوستي دي. په اني حال کې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې په یوکرين د حمله په اړه باندې قرارداد روس ویټو کړی دی او پرې نیوکه کړي، خو چین، هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي. او د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ټول 15 غړو هیوادونو کې یو لس نورو د قرارداد په حق کې رای ورکړي دي. د غونډې مشري د روس استازي واسیلی نابنزیا کوله، څوک چې روانه میاشت په خپل نوبت د غونډې مشري په غاړه لري. د قرارداد رد کړ او وی ویل چې دا نه یوازې د روس بلکې د یوکرين د خلکو د ګټو په ضد هم دی. د امریکا سپینې ماڼۍ د روانې جګړې له کبله راپورته شو ستونزو او بشري مرستو لپاره د 6.4 ارب ډالر غوښتنه د کانګرس څخه کړې ده. او صدر بایدن خارجه وزارت ته د 3.5 میلیون ډالر پوځي سازو سامان لپاره د ورکولو امر هم کړی دی. امریکا د روس په صدر ولادیمیر پوتین، خارجه وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شیویګو او د پوز مشر ویلری گراسی موووف باندې بندیزونه پر ځای کړی دي. اروپایي اتحاد او برتانیې د وړاندې نه د روس د صدر اساسي کنګل کړی دي. کینیډا هم دغه ته ورته ګامونه اخستي. که څه هم جګړه توند شوې ده، خو د روس او یوکرين دواړو چارواکو د خبرو شروع کولو اشاره ورکړي دي. د یوکرين د صدر وایاند ویلی پر اتلونکو شیبو کې امکان شته چې روس او یوکرين د مذاکراتو لپاره په وخت او ځای سلاشي. روس په بیلاروس او یوکرين په ورسا کې د خبرو کولو وړاندیزونه کړي دي. خو د امریکا خارجه وزارت وایاند نیټ پرایس وایي چې د روس لخوا د خبرو غوښتنه د ټوپک په زور ده او د پوتین پوز به ارومرو بمباري ودرېږي کچري دوی خبرو کې غرضي وي. امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړی دی. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه وکړه هم شامل ده. د مالی چارو وزارت لخوا په خپره شوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه جواز په دې غرض جاری شوی چې په طالبانو باندې د امریکا بندیزونه د هغه معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده، او دا ښکاره کوي چې د امریکا د افغانستان د خلکو سره مرستې لپاره خصوصي سکتور، نړیوالو شرکتونو، متحدینو او د خیر ښېګڼې ادارو سره کار کولو ته ژمنه ده. د امریکا د مالی وزارت مرستیال مشر ادیمو په دې اړه باندې ویلي، د امریکا افغانستان ته د بشري مرستو د جاري ساتلو او په دغه هیواد کې تجارتي او مالی فعالیتونو ته د اسانتیاو د برابرولو په دوامدار توګه ضروری ګامونه اخلي. د زیاته کړه چې تازه پریکړه د دې حقیقت پر وړاندې تر سره کیږي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو سره موږ هغه اندېښنو ته توجه وکړو چې بندیزونه یې د تجارتي او مالی فعالیتونو په وړاندې رامنځته کوي، او په عین وخت کې طالبانو د حقانی شبکې او نورو نامطلوبو کسانو لاسته د مالی سرچینو د لویدو مخاوني سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د امریکا د مالیه وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو تجارتي فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به یې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. بلینکن زیاته کړې چې دا خبره واضحه کوي چې په طالبانو باندې به بندیزونه دوام ولري. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په طالبانو حقانی شبکې به تر هغه وخته د امریکا بندیزونه جاري وي چې لخپلو ځپونکو کړنو څخه لاس په سر شوی نه وي. اعلامیه زیاته وی چې غیر دولتي ټولنو څخه تمه کیږي چې له پوره شفافیت څخه کار واخلي چې مالی مرستې او پیسې په غیر قانوني کړنو مصرف نشي. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په ماین چاودنه کې یو کم عمره الک جوبل شوی. بل لورته د پاکستان فوز افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې د عملیاتو په محل دی او ترخاګر د وجلو دا وکړی دا. د سرکاري میډیا تر مخه فوز ویلي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې یې د استخباراتي معلوماتو په اساس د ترخګرو پر ضد عملیات کړي او د ډزو په نتیجه کې یو ترخګر وجلې دی. د وجل شوي تن په جنګلو نه ښکاره کړی شوی، خو ویل شوي چې هغه د چاودنو ماهر او ترخګرو کړنو وژنو او تاوان لپاره د تختولو په پیښو کې ککړ وو. په بیان کې د وجل شوي تن نه د وسلو او نور چاودیدونکو توکو ترلاسه کولو هم ویل شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د فبروري په 15مه په افغانستان کې د سوداګریزو او مالی فعالیتونو د اسانتیا او حقې ته پراختیا ورکولو لپاره نوی لایسنس یا جواز جاری کړی. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. په دې اړه جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د دغه عمومي لایسنس په دې موخه ورکړل شوی چې په طالبانو د امریکا له خوا لګول شوی بندیزونه د هغو فعالیتونو د درولو لامل جوړ نشي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو درسولو لپاره ضروری دي. نو تفصیل د پیښور نه د ډیوی خبريال عبدالرزاق راکوي.
په دې حق لا د امریکای د خزانه وزارت له خوا جاری شوی اعلامیه کې او ویل شوی چې د جواز جاری کولو مقصد د دې خبرې په خلی کول دي چې د امریکای له خوا لګول شوی بندیزونه د پیسو لګلو او د هغه فعالیتونو مخنیوي نه دي کول چې کوم د افغانستان د خلکو د بنیادی ضرورتونو پوره کولو لپاره تر سره کیږي. په افغانستان کې مش د اقتصادي چارو کارپوه امین ستانګزه او وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي چې دا یو ګټور ګام دی، او د دې جواز صادر کې دروستو با غیر دولتي ادارو ته په افغانستان کې فعالیتونو تر سره کولو کې مالی ستونزې مخه تا ناراضي.
اکثرا اداري خیریه ټولنې چې دي یا نړیوال اداري چې دي، نو هغه اکثرت ضرورت لري، ارتیا لري چې پیسې د بهر نه خپل د مرستو د پروژو د تمویل لپاره د کارمندانو د معاشاتو لپاره له بهر څخه ویلي افغانستان ته. نو په دې برخه کې ډېر ستونزې وي. اوس به دغه لایسنس نه او دغه بندیزونه د لری کېدو نه ورسره ډېر سہولتونه رامنځته شي.
د نوی صادر شوی جواز په حق لا د امریکای د بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن په ټویټر او ویلی چې د امریکای د خزانه وزارت لخوا د نن ورځ جاری شوی عمومي لایسنس په افغانستان کې د پراخه سوداګریز فعالیتونو ته سہولتونه ورکړي چې ګټه به د افغانستان خلکو ته رسیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو حقانی شبکې او د سره تړلي د نورو عناصرو په مالی سرچینو به د امریکې لخوا بندیزونه جاری وي. د افغانستان او پاکستان د ګډ چمبر آف کامرس مشر او لوی سوداګر خانجان الکوزی او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د امریکې د خزانه وزارت لخوا جاری شوی د غلیسن سره به د هیواد تجارت یو ځل بیا وده وکړي، کوم چې په افغانستان کې د بانکي نظام فلش کېدو سره ډیر اغیزمن شوی دی.
ټول نه مهمه خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی په تجارت کې برتري ولري او د بخوا په شانته د تراب کریډیټ خلاص کی او د بخوا په شانته ال سی خلاص شي او زمونږ تجارت د نړۍ سره برابر شي. زه په دې باور يم چې زمونږ تجارت او زمونږ کاروبار به رونق پیدا کړي، زمونږ کارخانې چې ولاړې وي چې خام مواد ورته نه رسیدل او مونږ خام مواد اکثر د خارج نه راوړو، صادراتو پیسې بیرته په افغانستان ته ډالر نه راتله، دا ټول ستونزې چې وی د افغانستان اقتصادي د یو ډیر لوی چالش او ننګونې سمخه مخ کړو. زه په دې باور يم چې د دې په اصلي لمخې نه چې عملی شي تجارت به بیرته نورمال حالت ته ورسیږي.
د امریکای د خزانه وزارت ویلي چې د دې لایسنس وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه 2015 قرارداد نافذ کولو لپاره چې د کال 2021 د دسمبر په میاشت کې جاری شوی وو د افغانستان متعلق شپږ نور لایسنسونه یا جوازونه هم جاری کړی دي چې په دې هواد کې بشري مرستو د لپاره اساني پیدا کړی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لار نن دریم ورځ هم بند پاتې ده. د لار درې ورځې مخکې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ لنخټو وروسته ترل شوې ده. په دغه لنخټو کې دوه کسان وژل شوي وو او وطن وژل شوی وو. پاکستانی چارواکو ویل چې لار پاکستان نه ده بند کړې بلکې افغان طالبانو بند کړې. نور حال د نعمت الله سرحدي په راپور کې
د چمن او سپین بولدک ترمنځ ګډه پوله نن درېم ورځ د تجارت او د هر قسمه تګ او راتګ په مخ بند و. پر دغه پوله باندې درې ورځې وړاندې د پاکستان پوځي ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ نشته سیبي وي. سید خبر رسنۍ په خبره دوه کسان کې ووجل سول او اته نور وژوبل سول. په چمن سره د شهر کې د جمعې په ماښام د پاکستانی پوځي مشرانو او د سیمې د قبایلي مشرانو ترمنځ هم د بارډر په حق له وجرګه وسوا. په دغه جرګه کې شریک یو قبایلی مشر و وی وی ډیوا ته وویل چې په جرګه کې د پاکستان د پوج یو مشر ورته وویل چې د نشټو په محل په ډزو کې یو پاکستانی پوجي عسكر ووژل سو او درې نور وژوبل سول. چې دغه ډزې پر خپل آباد کلی څخه پر دوی باندې وسپې. چې دغه ډزو په تور دوه شکمن کسان نیولې دي. د قبایلی مشر په وینا د پاکستان لوري ودیته دغه وویل سوس ګډه پوله د دې د خوا خلاصه ده. افغان طالبانو بند کړی ده. خو د افغانستان د واکمنو طالبان له خوا د پاکستان پر دغه بیان باندې پسند دستي توګه څه قسمه رد عمل مخته نه راغلی. خدوی ورجبلان دي د افغان طالبانو ویان زبیب الله مجاهد په خپل یوټیوب کې دغه نشته په محل پاکستاني په دوزو پیل کولو تور پوری کړی وو. خود دغه قبایلی مشر په خبره په دغه محل د سیمې د جید علما کمیټه جوړولو او افغان طالبانو سره د خبرو د پاره وکندار پر لیژلو باندې هم پریکړه وسوا. خود دغه رپورت د ثبت کولو تر وخت دغه کمیټه افغانستان ته نه روانه سبه. خو په لده باندې دوه العمل او سم په سپین بولدک او هم په چمن کې په زورونو مسافر بن پاتې دي. د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو افغان وګړي جمال الدین پدغه محل وویل
دا مریضان مراوړي واجاله ته په هسپتالو کې وپات کړی دي. نو موږ غواړو چې دا غز موږ خپل دغه جنازي کورته ورسو. دوار حکومت ته موږ دا غواړو چې موږ سره پر لیاز خدای پر لیاز قرآن موږ سره راکې چې موږ د خپل جنازي ورس.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله باب دوستي پر مقام باندې روزګار کوونکي هم دا وخت د بیروزګاری سره مخامخ دي. عبدالبصیر وایس پر پوله به روزانه لړڅ ګټلې خو هغه د پولي د بنډو له وجې اوس دغه روزګار هم پر دوی بند شوی دی.
موږ پرې ډېر کې بس ډېر کې شان واخو پرې ډېر کې بلې چلې ز په شور سره روانې ما زما د ورس کار نه سره درول دي. واښه موږ اوس ولا مسافر دلته نو د وټل شې لرو نه د شپې ځای لرو کورن هغه خوا دی. دا ټول کښنیان دا کور را شاخه ولارد دا ټول کښنیان کورن دغه په بلد کې دي.
د چمن د سوداګری څخونی غړي وای چې د پولي د بندیدو له عمله هر ورځ دوی د کورن روپو ځانونو سره مخامخ کیږي. سدا وخت په سلګونو د تجارتي مالونو څخه ډک شکان د پولي دواړو خواو ته ولارد د پاکسره کې خوراکي شیان دي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
دا وایس اف امریکا دی ولا. په پاکستان کې د مخالفو ډلو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د باوري تحریک د اعلان پر سر حکومت او مخالفو ډلو خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دې ترڅ کې د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل په لاهور کې د مخالف ډلو له مشر شهباز شریف سره ملاقات کړې. چېرونکو وایي داسې ښکاري مخالف ګوندونو ته لا تر اوسه د تحریک د کامیابۍ لپاره د کافي غړو ملاتړ ترلاسه نه دی، ځکه دوی د تحریک وړاندې کولو نیټه نه اعلانوي. پیر ولایت شاپری نور حال راکوي.
لاہور کے دا شہباز شریف سر ملاقات رستو میڈیا سر خبر و پوق دا بلوچستان نیشنل گند مشر اختر منگل اویل دوی با دا بے باور تحریک کی دا مخالف اڈلو سر مرست کوی. اختر منگل تور لگولو دا دوی صوبہ تل دخپلو حکنو نا محروم پات اکڑے شوی دا
جو سب سے اہم مسئلہ جو مسلم پسنس کا ہے، بغیر اس کے میرے خیال میں ہم بلوچستان کے مسئلہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم حل کریں گے تو حل نہیں ہو سکے گا.
اغویل دا بلوچستان شڑا پا سیاسی لارا حل کی دلیشی خو اختر منگل دا ہم پا ڈاگا کلچ دا دیر پارا با دا طول رومبے بلوچستان کی دا بے درک خلکو مسئلہ حل کا اولوی بشری حکونو تنظیمونو ملت پالا گوندونو دا خلکو پا زور اوچتاولو پا سر دا پاکستان فوزی استخباراتی دارو پا لگوتی اوچتاوی خود دا پاکستان فوز پا دا غپیخو کی دا ککرتیا تورون ردوی و دا بی اساس بولی. پدے موقع دا مخالف اڈلو مشر شہباز شریف دا بے باورے تحریک لپارا روان حلو زلو پخلے اوکو خو اغد دی اعلان کولو نڈاڈا اوکلا چی دا تحریک با پکم نیٹا یا کل پارلیمان تا ڈواندے کولی شی. درې سوه دو سلوی غړو باندې ګډ قومي اسمبلی کې دا وخت د واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو شمېرې یو سل پنځه پنځوس دی. د ایم کیو ایم او د مسلم لیگ کاف پنځه، د جی ڈی اے درې، د باب ګوند پنځه او عوامي مسلم لیگ دو غړو سره د حکومتي غړو شمېرې یو سل یو کم اتیا ته رسی. د بے باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره یو سل دو اویا غړو حمایت لازم دی خو د مخالفو ګوندونو د غړو شمېرې دا وخت یو سل دوه شپېته دی. د دې ترڅنګ د واکمن تحریک انصاف ګوند مرور پارلماني غړو د ډلې مشر جاګیر ترین هم نن د پاکستان نه د لندن ته راتلو خبر مخې ته راغلی دی. وطل خبریال او سیرون کی اویس توحید د بے باورۍ تحریک په سر روان سیاسی حلو زلو ته خپل څېړنه کې صدا سوائی.
اس گیم پلان کو متقی انجام تک پہنچانے کے لیے گیم نمبر جو نمبر گیم ہے وہ ابھی تک موجود نہیں ہے.
اغویل دا سخکاری چی دا بے باورے تحریک دا کامیابی لپار حکومت مخالف و گوندونو تا لا تردی دا ما پکار غلو حمایت ندی تر لاس شوی، زگد اویستوحید تا خبر دوی دا بے باورے تحریک و اندکاولو کی دا لم لیٹ نکار اخلی. نمولی زیاد اکلا خود دے سر مخالف و گوندونو پا حکومت باندی روز تروز و فشار هم زیاد کلی دے او دوی پتا بدی چی وزیراعظم عمران خان سے غلطی اکلی و دا فوزی اسٹیبلشمنٹ سر یہ اختلافات پیدا شی. بل اڑخت حکومتی وزیران دعوی کوي چې د مخالف و گوندونو د بے باورۍ دغه تحریک ته به ماتې کیږي او د دفاع وزیر پرویز خټک وایي د تحریک مرست کوونکي واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي د خپلو څوکو نه محرومه کیدلی شي او د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید خبرداری ورکوي د مخالف و گوندونو د حکومت په ضد تحریکونو او لاریونونو بدې نتیجې مخې ته راتلی شي او د دې په نتیجه کې سبا له مخالف و گوندونه هم ستومانه کیدلی. سندھ کے واکمن خو مرکز کی حکومت مخالف پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو با سبال دا وزیر اعظم عمران خان دا حکومت پزد دا کراچی نا اسلام آباد پل احتجاجی لاریون پیل کوی. دغشان حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم هم دا حکومت پزد راتلون کی مارچ درویشتما نیٹا باند اسلام آباد پل احتجاجی لاریون اخکلو اعلان کرے دے. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د سنت بشری حقوقو کمیټې ته ویل شوې چې په دې وروستیو کې د هوازهاب د سپکاوي په نامه شوې د خونړی تشدد په پیښو کې 90% ځوانان ککړ موندل شوې. پوهان د هیواد په ځوانانو کې مخ په زیاتی مذهبي سخت دریزي او د تاوتریخوالي زیاتی دل خطرناک او د اندېښنې وړ بولي او وایي د دې د مخنیوي لپاره به د هیواد په تعلیمي نصاب کې د یو پراخ او روښان فکر بدلون راوستل وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
پدې اړه د وایس اف امریکا ډیوا سره خپل تجزیه کې وتلی استاد پرویز هود بای وای د دې علت ډیر ښکارا دی. کله چې ځوان کلته په سکولونو او کالجونو کې دا درس ورکړل کیږي چې اسلام په خطر کې دی او په غربي نړۍ کې د اسلام د سپکاوي پرته نور څه نه کیږي، نو د هغوی په زړونو کې کرکه پیدا کیږي او بیا د تشدد اړخ ته مخه کوي.
تعلیم کا رخ بدلنا چاہیے، انہیں دوسرے مذہب کے بارے میں بھی پڑھانا چاہیے اور جو مذہب کی اوپر اسلام کے اوپر پاکستان کے اندر اتنا زور ہے ہماری کتابوں کے اندر، نصابی کتب کے اندر، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔
هغه وای ک پزوان کل کې د دې رجحان مخنیوي کول وی نو موږ له د خپل تعلیمی نظام رخ بدلول وی، ځوان کل ته به د نورو مذهبونو په اړه آگاهی ورکول وی، او د هیواد په نصابی کتابونو کې چې په مذهب کمزور ورکړی شوی هغه به هم کمول وی۔ د پنجاب پولیس اډیشنل انسپکټر جنرل د بشری حقوقو کمیټې ته ویلي چې په پنجاب کې د کال 2018 نه تر 2022 پورې د مذهب د سپکاوي 315 پیښې رامینځته شوې۔ د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو د سانګې ایسوسیټ پروفیسر او کالم نگار عاصم سجاد اختر ډیوه توای د پاکستان په نصاب او میډیا کې چې د ځوان کول څنګه ذهن سازی کیږي او بند ذهنونه جوړیږي نو هغه د ادم برداشت او کرکې سبب جوړیږي، او چې کله په اقتصادي توګه ځوان کول ته خپل مستقبل د تیرو ډخ کاری او هغوی بل لار نه لري نو بیا ارومرو د تندروي اړخ ته ځي۔
میڈیا کا بھی رول ہے کہ ایک چیز افواہ چلتی ہے اور وہ بہت جلدی سے، چونکہ
ہغوائی دا ڈیر خطرناک رجحان دے منگ پس سیالکوٹ کی ولی دل چی دا مذہب پناما تشدد کے ککل ٹول تنان زوانان وو، او پدے کی دا ڈیجیٹل میڈیا ہم کردار دے چی ہر قسم افواہ پہ ڈیر زر خورے گی۔ وړاندې ورځو کې اسلامي نظریاتي کونسل هم د مذهب او د پیغمبر اسلام د سپکاوي د تورونو په اساس د چا وجل غیر شرعي او د اسلام پر ضد عمل ګرځولې وو۔ د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبلایاز وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې ویلیو چې په مستقبل کې د مذهب د سپکاوي په پلمه د خونړې پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت څخه د ماهرینو د یو کمیشن جوړولو هم غوښتنه کړې۔
پوهانو یو کانفرنس ته جوړ شي چې پاکي د نفسيات د معاشرت د قانون دے مذہب ماہرین وی آغه دا وګوري چې زمونږ په دې معاشره کې دومره جبر، دومره تلخی، دومره شدت، دومره تخدری ولې راغلی دا، او دا څنګه مونږه د دې مخنیوي کولای شو۔
د بشری حقوقو د وزارت چارواکو او پولیسو د سینټ یادې کمیټې ته ویلي چې د ځوان کول ذهنونه په مکمل توګه بدل شوي، او په ځوان کول کې د زغم پیدا کولو او د هغوی د ذهنونو بدلولو لپاره د جدي ګامونو پورته کولو ضرورت دی۔
پاکستان کې په لومړي وار په ډیجیټل بنیادونو سرشمیرنې لپاره تیاری په توندۍ سره روان دی۔ د چارواکو په وینا راتلونکي سرشمیرنې لپاره د شناختې کارډ لرلو شرط ختم شوی دی، چې کوم کس د شپږو میاشتو راهیسې کوم ځای کې استوګن وي هغه علاقه به شمیرل کیږي۔ په دې هکله نور تفصیل له پیښور نه د عثمان خان په ریپورت کې۔
مرکزی حکومت وای په ډیجیټل بنیادونو کې دونکو سرشمیرنې سره باید انتخابي حلقه بندو د مختلفو قومونو د مردوم شمارې په سر شخړې او دې سره د ضرورت تر مخه د کامی وسیلو د ویش لپاره به زمينه برابر شي۔ خو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني لیډر سردار حسین بابک ډیو سره خبرو کې ویل پښتانه د تیرو سلويخ کالو راسي د ترخګرۍ له کبله بې کوره شوي، د ملک لویو ښارونو ته کډوال شوي، او وای حکومت چې د شپږ میاشتو پاتې کېدو کم شرط ایښو دی لومبه د پښتنو ته په خپل سیمه روزګار امن ورکړي۔
دا د زمنګ په آبادای هم گزارونه کوي چې زمنګ آبادی هم صحیح نه ریکارډ کوي، او یا د کمول کوشش کوي کمایي، نو وجه دا ده چې بیا په دغه نفسي ایواد کې زمنګ د صوبې چې کومه مالی برخه ده ظاهر خبره ته په غیبا سرات پریوزي۔
د ډان وی پانی د خبر تر مخې راتلونکو سرشمیرنې کې د شناختی کارت لرلو شرط ختم کړي شوی دی۔ کوم کس چې چرته د شپږو میاشتو نه استوګن وي هغه سیمه کې به شمیرل شي۔ د چارواکو په وینا راتلونکو مردوم شماري کې د جبو شمیره 15 لسته سیوا کړي شوی ده۔ د شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی امیر کلام وزیر وایي زما خیال نه دی چې حکومت د کار مردوم شماري کول نیت وي۔ دیو سره خبرو کې نو موړی ویل مونږ وار په وار په میډیا او اسمبلی کې سرشمیرنو کې شوی کوتاهو په اړه غږ پورته کړي، اوس ریاست زموږ سترګو تورولو د پاره دغه مشق کوي، ځکه چې په خوانی قبایلی سیمو زیاتره علاقو کې خو انټرنیټ نشته، نو ځکه په ډیجیټل بنیادونو مردوم شماري کې د ټګۍ ټوری یره سیوا ده
چې په ټیبلیټ کولې نورم د دوی د پاره به اسانه شي، په دفترونو کې بناست وی لکه څنګه به مخ کې چې په کاغذونو کې به ډیر په منظم طریقہ بند ډیر لیټ رپورٹ او شاینا فائنل غور کول آنلاین یا کابینو آنلاین خو بیا هم دوی ته آسان شي بل په قبایلی علاقو کې په ډیر علاقو کې نیټ ودا شاینا هم نشتا هم په دی والا سره بیا دوی بیا داسې کیسه کاروي.
د پاکستان د شماریاتو د کونسل غړی پروفیسر محمد اقبال وای په ډیجیټل بنیادونو مردوم شماري سره با سیاستوالو او نور قومونو ګیلی تر ډیره حد کمی شي ځکه چې دا وار به د انټرنیټ د لارې معلومات راجمع کولای شي. د هر کور کسته با سرکاري ملازم رسی او د هغه معلومات په راټولوي او مرکزی سیستم ته بي استوي.
د کی سوګدا نشي ویلې چې یا زما کور ته سوګراغلی نو ځکه چې هغه با ات د سیم ټایم کله چې ته ډیټا کلیک کین دا با التا هډ کوارټر ته بدا ډیټا رسی. مثال تور باندې انټرنیټ تو تو خو ترو انټرنیټ په انفارمیشن لګي کنه نو د کی انفارمیشن کلیکټ شي کله چې ته انټرنیټ اکسس ته وشو نو دا ټوټل انفارمیشن ستا ات وانس پچ کم دن دا سنټرل دغتا ډیټا دغتا بورسی اول تک بل دی فیډینګ وشي.
د منصوبه بندي مرکزی وزیر اسد عمر ویلی دی دا واری د نړیوال معیار مطابق مردم شماري د پاره ګامونه اگستل کیږي. لومبه با د پایلټ فیز لاندې سرشمیرنی شروع کولې شي او له هغې نتیجې کتل ورسته به مرکزی مردم شماري شروع کیږي او دا چې د عمل سره به د شمیرنو اډیټ یعنی کار کتنه هم روان وي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د ایډز د موزی رنز نه د بچ ساتلو په بابله د امریکای د صدر د نامې د هنګامي منځوبي یعنی د پیفار د قائمېدو اوس شل کاله پوره شوي دي. د دې هنګامي منځوبي د قیام رومبه تجویز په خواني صدر جارج دبليو بوش د کال 2003 په جنوري کې وړاندې کړی وو. دغه ورځې نه را په دې خوا د پیفار د منځوبي لاندې په ګرد دنیا کې د ایډز رنز نه د خلکو په بچکولو د سلو اربو ډالرو نه زیات رقم خرچ کړی شوی دی. دا منصوبه په انساني تاریخ کې د اکی یو رنز نه د دنیا د خلکو د بچ ساتلو د ټولو نه لویا منصوبه ده. په دې موقع د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو تحریری پیغام کې ویلي دی چې صدر جارج دبليو بوش د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکې د صدر د نامې د هنګامي منصوبې د اعلان کولو په وخت ویلي وو چې موږ له په دې لړ کې خپل دا غږ د یو بختور ملک په حیث یاد ساتل پکار دي چې زموږ غږ دی دنیا نه د یو ښه او د صفا ستره دنیا جوړولو غږ دی. دغه وخت را په دې خوا د ایډز د مخنیوي لپاره د صدر د نامې منصوبې په ګرد دنیا کې د ملکونو او د غوندو په مرسته پلکونو خلک د دې خونړي رنز نه خلاص کړي دي. د دې منسوبي کړي کارونه یقینا چې د ویاړ جوګه دي ځکه چې د 13 ستمبر پورې دې منسوبي په دنیا کې 1 کروڑ نویله کنارینه او زنانا او ماشومان ته د ایډز د رنز نه د خلاصولو علاجونه او دوايانې رسولي دي. دا صرف د تیر کال د ایډز د رنزورانو د کل شمیر نه 1,50,000 زیات تعداد دی. د سره د ایډز پرنس کې اختاو اتیوشتو لکو میندو د ایډز نه پاک بچي زیګولې دي او کمیندي د ایډز درنځ د علاج کې دوه نه پز د مختلف قسم جراثیم او وایرسونو نه د ځان د بچ ساتلو په خاطر باقاعدګي سره دوايانې خوري نو د دې میندو او د دوی د بچو د خل او لوی عمر قوي امکانات شته دي. د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامي منسوبي چې په لندو ټکو کې د پیپفار په نوم هم یادېږي د یو شمیر نری رنز یا د ټی وی د رنزورانو علاج هم کړی دی او یو لکو یتیمانانو ماشومانو ته د دارو درملو خصمانی وررسی. د پیپفار په مرسته شلو ملکونو کې د ایډز د رنز د وبایي شکل د اختیارولو مخنیوي شوی دی او دغو ملکونو کې 90% رنزوران د دې موزی رنز نه خلاص کړی شوی دی. په دغو ملکونو کې بوتسوانا، برکینا فاسو، بورنډي، کمبوډیا، کیمرون، کوټ ډیایر یا آیوری کوست، جمهوریه کانګو، اسواتینی چې زوړ نومې سوازیلینډو، ایتوپیا، کینیا، لیسوټو چې پخوانی نومې باسوټو لینډو، لایبیریا، ملاوی، مالی، نیپال، رواندا، سینیګال، تھائیلینډ، ټوګو، ترینیډاډ، ټوباګو او زیمبابوې شامل دي. پدی ملکونو کې د ایډز پرنز اختا 90% خلک د خپل رنز نه خبر کړي شوی دي. 90% رنزورانو ته علاج معالجي ور رسولي شوی دي او د دې علاج په نتیجه کې 90% خلک د دې خونړي رنز نه خلاص کړي شوی دي. خاغلی بلینکن د خپل تحریری بیان په اخر کې ویلی دي، هر کله چې مونږ پیپفار یا د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامې منصوبه د خلکو د ژوند بچکولو په لړ کې یو اهم منصوبه بلو، نو دغه وخت مونږ له د نوي سره دا لوس پکار دی چې د ایډز په شکل کې ولسی صحت ته د پیښې دی خطرې به د کال 2023 پورې په مکمله توګه نوغې اوباسو. پیپفار سره زمونږ د مضبوطو او مسلسل مرستو او پر روان جیمی کې د ایډز د رند د مخنیوي د اخراجاتو پوره کولو د پاره قائمی عالمی پنګیلا په اووم ځل د پیسو ټکورا وندولو د مهم په برکت به امریکا د ایډز د مرض خلاف جنگ کې د لومبي صف د ملک کردار جاری وساتلی شي او نور ملکونه به هم د کار ته ځان سره راپاسولی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.